تنظیم کړي. زلنسکي پرون یکشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل چې کیف د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولي او په دې توګه د زلنسکي د تیرې ورځې څرګندونه تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللې وې چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نورو سره ښوونځي ته لاړی، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی.
حتی ما سره دا خپل دا ویر و چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړی، اول وای چې باید لکان عمران سي انجونی عمران سي بعد لغینه ویلی چې لاس ورځی بعد باید لکان راسه انجونی رانی سي. بیا لغی وخت مې زه ډیره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلی چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره انجونی بیا همدغسې وهلي دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویل، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا ول چې مکتب درنه لره مو، کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول؟ تم یری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزی وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه.
منګه اصلا استاذان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې منګه دی اوم سلف پورم منګه ټول اول سلف نه تر دوله سم پورې ټول شوزه وي. خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان غاس منګه وونه وه، یا چې راته وونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي. حتی چې منګه په اخرینې ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل. منګه ویل چې منګه نو سکاله چې بیا لدینه بعد راسو، بیا منګه مو وای چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو
مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ایما کاکا مانا اکسون دی فورم لپاره واخیستل منګه چلاړو لا ما هم را سره تو دانه مګانی میرا سره وی زاول کې ډیر زیاته بی جرأت او ماول کې دی مکتب کې دسی څوک دی چې ما ته څو وای یا دا ته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیاته غریدم خپل یو ما هم په ماغه مکتب کې استاد و بیا لاغې نه بعد مخور میم را سره و څو مرزي پسند کې با خور میم را سره کې نست تر څو کاکا لور میم ما چې ما زونه دا هغه مرا سره نه استول چې داونه ډارې چې په پافي غاډو ما ته په خو بیا هم زه ډارې ما لاغې نه بعد تر او با وم ټوم سنف یو ما چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغلو لاغې نه بعد چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کاکا لور میم را نه لاړه هغه د خپل کور له بزره سمونه بيفي زیات لري په مونږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم
دې وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلوم
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غونډې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې مونږ امچنن زمونږ سنفیان یم چې وې سنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیان یم صمیمي وي را سره
څومره شوکې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنوله مم بهته زه په اصلا په صنف کې وړه وم ډاکټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زه د استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللی چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد یې راسره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد یې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایه کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم شیخو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلي او همدغسې مې پلار مې راسره ویلي خویندو مې راسره ویلي ورونه مې راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وې سمې خاطراته کتابچه درلودله مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دې خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره صنفیان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنفیان نو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
او را سره شته
چه پکې ډېر خسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلي کلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم. په دې تېر آخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلي کلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي، پکې که په دې اړه راته ووایي هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرات وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، خو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې څه ویل وکړه یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلې وایه دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کښې، یعنې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ مونږ ته. یوه خاطره مې هم دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکوو، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخت خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموما ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چای اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو جای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل، چې ته به څه کار کوي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نتاقانی نو ما هغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېری، وخت دې په څه تېری؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ساته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه دی کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمان، ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موسمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لري، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت د څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده، څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې، ما خپلې خویندو سمپلارې لرلې، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کله نه ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې
14 کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو، ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېروو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونه کوچی جبا د پښتو وی زبای ما هبنه کړی پښتانه زما.
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته خره غلې خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د خایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوی وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور هلته د پخوا سه میشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده، خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلرویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت دی په اول کې. خو بیا وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډېرو امکاناتو په هغه خپل وخت کښې راته مهیا نه وو. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا 10-12 کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي، ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمنده واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبیع خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یوه واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي. بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده، او نه پوهېږم سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کښې خو سندرو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا 6.5 کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسې یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته در سره وکړه؟ چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړمه، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دې برابره کړي یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي، پار دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاکله مو که اورېدونکو ته ووایئ، کومه سندره وه، څنګه مو پرې کار پیل کړه، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کښې وو چې په سندرې مو کار پیل کړه؟
امکانات خو که رښتیا ووایم، هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کس یې راته معرفي کړي. هغه تصادفا زما په ښار کښې ده او ما ته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما ثبت کړی دی په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مې غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، انتخاب لو دي درې دانی مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زما کې بیا میوزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایي، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان، د لومړی سندرې پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل او واوریدل، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایل یې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وای.
طبعا چیز ما احساسم یعنی ډیر شو، ډیر الیو، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
اسیا جانې، د شعر او کمپوز پاک لراته وای، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی دی او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، و مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو، دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خواند ترې اخستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم، په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم. هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعری کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي چلا دی، بیخی سر بله، یعنی در ما احساس دی فقط سمان تری اخیستی دی. نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی، اگه ده شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی، ده خوشی شیر دی مثلا دی، او رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا ده موسم سر ده، یا ده حالات سر ده، سیاسی حالات سر حتا نو پاغه دلیل می بیا شیر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کری می دی او مخکمی میاده کله چیزی په اصطلاح شعوری زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابو ما
آسیا جانې ک په دې برخه کې دار ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوي می په سلاک په استودیو کې می تقریبا نه دانی کلاس دانی په استودیو کې ثبت کړې دي او دوی دانی می لایف په خبرونو کې ویلې دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش په کالو کې دول سندري ویل دي طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي خو په اصله سبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندري به کفایت کوي تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه تاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغه باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې ترلاسه کړی
بالکل بالکل ځکه لکه وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری دا خو که تاسو پام وکړئ پاز سندری محفلی دي چې هغه د خوشحالي سندری دي مثلا صرف محفلو کې ویل کیږي یا ځوانان نتانو سره کوي یا پیغلی مثلا ورته ګډیږي دا یو جلسه بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړی دي یعنی د موسیقي د نوې الو سره نو کریشیا ورته ما د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکو یعنی دونکو هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړی دي چې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړی دغه شعر یې یاد کړی موضوع یې یاد کړی او ما ته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل څه دینه پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سیمه موضوعاتو باندې سندري وایي سید دی د سندری ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وای چې اله مکتب خلاص کیدا وکیاغه وکیاله مسافر سماله لاله میولاړي دا دی هغه سي واغه چې دی هغه ټول په تکراری د پدغه دوره مو کې په ددراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی ترې جوړ کید هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندری چې دی هغه ټول شیرونه دی اغه ټول اثرونه دي
د ورستۍ سندرې په اړه مو کلک معلومات راکړي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره وایي
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده اغه هم د لوستو کسانو ته د دې کسانو ته چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګې پټولنه کې دغه پیژندل شوې دي مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حالته خو هڅه آزاد دي بیا وایي نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتې موږ چې دروازه مونږ نه د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دا وایي چې دغه دو هم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب روا خو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه دغه باره کې یو څه وایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعري دا سندره ما خواست لري وکړي هغه نه د خبره کړي، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله ده، ډیر مخوره شاعره ده، واقعیا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی دا او دا ډیر غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي زه دغه څه ګیله نه کوم، هغه دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوی دی، اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي، پر زماني زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکو کې مو هم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بلې، زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغه باندې څوک نه غږیږي، که داسې یو څه یي لرمه دغه شیرونم لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزر سره دا کوم، خو زه مې په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالي سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي، هیلی ور بخشي او راتلون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دا خاص یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډېر خوټه کو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړي شریک کړي، او ک د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اورا دورور زرمی د مور پنرش پخپلو وینو کی پخپل عالم بيدم نړیدم زما د ذات دورا کبولو نارهم شبیدا یو شی باقی ګنا شبی تو به هم شبی شویدا یو آشی باقی گنا شوی تو بہم شویدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شویدا
ایو جنگل کې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې سار ولو، نو پاڼې تازه رارژېدلي وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منی دی ودا دی. نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې ورته بیخي دغه یخ په ځنګل کې لارې دي دلته په اروپا کې، نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونې مې دي د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځې چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې، پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشي ورته وایي، نه پوهېږم دا نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشه یې ډېره عامه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه، دغسې کړلم، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی، ځکه آرایش مې ټوله خرابېدې.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان، او تاسو د خبرونه ډیره مننه، یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخوالم سره وکړه. کتم ستونی می درته خو زدا بانا کوم ز پر نور باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي کې نه کوي، باید هغه یو چا ورته چې زمزمه وکړي، باید وی کې ونه څه کولای، هغه هنرمند نه دی.
کراتو بخشی تور توری دل مرو پشانی، او او برا کری دس پوش میل چینو، جامی می جوڑی دہاری رو شبنم، شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو، لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو، مخترنا دنور لغار دنی، مخترنا دنور لغار دنی، زبدی ٹولو باندی چوکڑما، زبدی ٹولو تتابیر چنگشم، دداغ ٹولو دبلوخ حسن بچوک وستائی، زما د هستی زما د شایست بها بچو کوټا کی، زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن، بیگا د بلچا په پلنګ خطلې ماتنه را ګوري، ځکه هغه و هم بد کړی دی، ځکه هغه دو هم باد کړی دی. د ټولو باندې څه وکړم، ز
زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بتوک وستای سما د هستی سما د شایست بها بتوک وټاکی زما خاوند زما